په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم. دروږې د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دوه په هیله مو د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سوې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. پنجشنبه ده، د کب یهود 13 د مارچ 14. خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب وضعیت په ښه کېدو دی، خو په دې اړه د روان بحران پای ته رسیدل ډیر لیرې دي. اف ای او نن پنجشنبه په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي او د سرچینو د همغږۍ د چارو د مشر الکساندر جونز ځینې څرګندونې راخیستې چې افغانستان ته له تازه سفر وروسته یې په یو مرکه کې کړي. هغه ویلي که څه هم په افغانستان کې تر 45 میلیونو د زیاتو وګړو چې د دې هېواد د نفوسو 14% جوړوي، د خوړو د خوندیتوب وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو هلته اف ای او د نورو شریکانو په مرسته تیر کال له 10 میلیونو زیاتو بزګرو سره مرسته کړې او نیت لري چې د نوي میلادي کال لپاره د غنمو د تخمونو، د حیواني واکسینونو او د کرنې د تولید په نورو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د لنډې مودې لپاره د دوو محلي راډیوګانو پر بندېدو او د شروالۍ لخوا د فعالیت د دوام لپاره یې پر وړاندې کړو شرطونو اندېښنه ښکاره کړه. د مرکز نن پنجشنبه په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې د شمله او دهکده په نومونو دوه خصوصي راډیوګانې چې د غزنی شروالۍ د لنډې مودې لپاره بندې کړې وې، د فعالیت له بیرته پیلولو سره یې په دې شرط موافقه کړې چې باید له دې شروالۍ د فعالیت جواز ترلاسه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې باب اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې کله چې رسنۍ له څو وزارتونو د فعالیت جواز لري، په محلي کچه د جواز اخیستو ته اړ ایستل پر رسنیو یو اضافي فشار دی. د کابل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت افغانانو ته سپارښتنه کړې چې په امریکا کې د کډوالۍ د پروګرامونو په اړه د درغلو کسانو د درواغو په وادو خطا نسی. دغه سفارت نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، درغلي کوونکي د افغانانو په نشه کولو لپاره برېښنالیک یا واتس اپ کاروي او داسې ښکاره کوي چې ګواکې دوی په متحده ایالاتونو کې د میشتېدو په برخه کې مرسته کوي. په دوام راغلی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د CARE ټیم به هیڅکله هم له تاسو څخه د پیسو یا هم غیر قانوني انځورونو یا ویډیوګانو د استولو غوښتنه ونه کړي. سفارت غوښتنه کړې چې د نورو معلوماتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رسمي پاڼې ته مراجعه وسی. د اسرائیلي ځواکونو په ډزو شپږ هغه فلسطینیان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي چې په غزه ښار کې د مرستو لاریو ته انتظار وو. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د غزې ښار په شمال کې پرون دغه فلسطینیان په کویت څلور لارې کې د بشري مرستو ترلاسه کولو لپاره راغونډ سوي وو چې د اسرائیل ځواکونو ورباندې ډزې پیل کړې. د دې پېښې په اړه د اسرائیل پوځ سمدلاسه کومه تبصره نه ده کړې. په غزه کې روانې شخړې د دې کلابندې سوي سیمې د 2 میلیونو او 3 لک اوسېدونکو ډېره برخه کډې کولو ته اړ کړې او هلته د لوږې او قحطۍ خطر پراخ سوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د هوایي مدافع دستګاه وایي د اوکراین 14 بې پیلوټ الوتکې رانسکوري کړي. د وزارت نن ویلي چې دغه الوتکې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې په دوو سیمو کې راغورځول سوي او زیاتوي 11 الوتکې په بلګرود او 3 په کورسک سیمه کې ویجاړې سوي دي. د بلګرود والي ویچسلاو ګلادکوف پر ټلګرام لیکلي چې په دغه برید کې یو کس وژل سوی او 2 نور ټپیان سوي دي. په تورو 2 ورځو کې د روسیې پر ګڼو سیمو د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو په لسګونو بریدونه سوي دي. یوې زلزلې نن سهار د جاپان ختیځې برخې ولړزولې. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې د ریشتر په مقیاس 15.8 درجې دغه زلزلې د فوکوشیما ساحل ته نږدې ساحې لړزولې دي او د تسونامي طوفان تر وتلو خبرداری نه دی ورکول سوی. تر اوسه په دې زلزله کې د مالی یا ځاني زیان راپور نه دی ورکول سوی. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري. د پاکستان سرپرست سفیر د طالبانو د چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تعامل پر زیاتېدو خبرې کړې. آیا د پاکستان نوی حکومت کولی شي له طالبانو سره ښې اړیکې ولري؟
زه فکر نه کوم چې په اوسني حکومت کې چې یو ائتلافي حکومت هم ده دومره وړتیا وجود ولري چې اوضاع کنټرول کړي.
په ایران کې د بشري حقوقو یو ډله وایي چې د ایران حکومت کډوال په ځنګړي ډول افغان ماشومان اړکوي چې پوځي خدمت وکړي. د بی پولیس خبرلانو سازمان د طالبانو له مشر غوښتنه کړې چې په افغانستان کې پر رسنیو ځپونکي اقدامات ختم کړي. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي چې افغانستان د ترهګرۍ په نړیوال شاخص کې شپږم ځای ته راکښته شوی. غزې ته په بشري مرستو بار لومړنۍ کښتۍ د رسیدو په حال کې ده.
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه تشرغ لاست ورزو دره پرونو برخیته. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان له نوي حکومت سره د رامنځته شویو مسایلو د حل او د نوي رسمي کانال د پرانیستلو په لټه کې دي. د پاکستان سرپرست سفیر نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امین خان متقی سره هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړیکو او نورو مسایلو خبرې کړې دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې روان اونۍ په کابل کې د پاکستان شارج دفیر عبید الرحمن نظامی کندهار ته تللی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې کس د کندهار لپاره د طالبانو له والي ملا شیرین اخوند سره یې کتلی دي. دا هم په دې اړه تفصیل
د پاکستان اکسپریس ټریبیون رسپانې د پاکستانی سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له اسلام آباد سره د خبرو د نوي رسمي کانال د پرانستلو هڅه کوي. رسپانې لیکلي چې د همدې هڅو په لړ کې روانه اونۍ په کابل کې د پاکستان شرزافیر عبید الرحمن نظامانی کندهار ته تللی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې کس او د کندهار والي ملا شیرین اخوند سره یې کتلی دي. د ورځپاڼې په خبره کې څوم د کابل او اسلام آباد ترمنځ رسمي خبرې پرې شوې خو په ټکو یې غیر رسمي اړیکې لا هم فعال دي. د ورځپاڼې په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت په پاکستان کې د نوي حکومت سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شویو مسایلو د حل په لټه کې دی. اکسپریس ټریبیون د یو شمېر ډیپلوماټیک سرچینو له قوله چې پاړې جزئیات نه دي ورکړل شوي دا کړی چې د طالبانو حکومت لا هم ټینګار کوي چې پاکستان باید د دوی په ټکو له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی سره د خبرو له لارې خپلې ستونزې حل کړي. ورځپاڼې لیکلي چې نظامانی د کندهار والي ملا شیرین ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد ته د تګ پر مهال به د دوی غوښتنې د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره شریکې کړي. په کابل کې د پاکستان سفیر کندهار ته په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته سفر کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه ورځپاڼې د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي رسنیز دفتر هم دا لیدل تایید کړي. ویلي دي چې ملا شیرین ښاغلي نظامانی ته په پاکستان کې د ټاکنو د ترسره کېدو او د نوي حکومت د رامنځته کېدو مبارکي ورکړې او هیله یې ښودلې چې اسلام آباد به د دواړو هیوادونو ترمنځ ګټې خوندي او په راتلونکي کې به د خبرو امن فضا رامنځته کړي. دې دفتر د سې شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې دا خبره کړې. ملا شیرین هغه طالب چارواکی دی چې د پاکستان او پاکستانی طالبانو ترمنځ یې د مذاکراتو زمینه سازی هم کړې وه. نوموړي د 13 جنوري میاشتې په لومړیو کې اسلام آباد ته سفر هم درلود او د دغه هیواد له سرپرست لومړي وزیر بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره یې لیدلی وو.
عمردل چې د پاکستان نوی حکومت هڅه کوي افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شی اړیکې ولري او پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان له نوي حکومت سره د رامنځته شویو مسایلو د حل او نوي رسمي کانال د پرانیستلو په لټه کې دي. په وروستیو کې د پاکستان چارواکو په وار وار د طالبانو حکومت د هغو وسلولو د فعالیتونو په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړي چې په باور یې د افغانستان له خاورې په استفاده په پاکستان کې حملې تنظیموي. له کلونو راهیسې پر طالبانو تور دی چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې بیا ځانونه منسجم کړل. د پوهنتون له استاد نصرالله ستانکزیمی د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړي چې آیا د پاکستان حکومت کولی سي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په وړاندې مبارزه وکړي؟
فکر نه کوم چې د پاکستان حکومت په اوسنیو حالات کې دا وړتیا ولري چې هغه وکړي چې د پاکستان د طالبانو اسلامي تحریک تر خپل کنټرول لاندې راولي او نور هغه امنیتي ستونزې لکه د بلوچانو سره چې لري په ټوله کې هغه اقتصادي او سیاسي امنیتي ستونزې چې پاکستان لري زه فکر نه کوم چې په اوسني حکومت کې چې یو ائتلافي حکومت هم ده دومره وړتیا وجود ولري چې اوضاع کنټرول کړي.
استاد تاسو خبری است چې اسلام آباد هڅه کوي چې په افغانستان کې له طالبانو سره شی اړیکې ولري، آیا دغه هڅه به تاسو په نظر کومه نتیجه ورکړي؟
فکر نه کوم دا د لپاره چې اساسا د پاکستان د خارجي سیاست په تیره به په سیمه کې او په افغانستان او هند په اړه د پاکستان استخباراتي پوځي سازمان تنظیموي نه ملکي مقامات. من انځر فکر نه کوم چې کوم ډېر زیات جدي او محسوس تغییر په کې رامنځته شي. هغه غوښتنې چې پاکستانیان او طالبان لري لکه د پاکستان د طالبانو د اسلامي تحریک تسلیمول پاکستانیانو ته دا طالبانو ته ناشونې خبره ده، ډېره عملي نه ده. او مقابل کې طالبان هم ځینې امتیازات غواړي لکه مثلا د دوی د رسمیت پېژندلو مسله یا مثلا د ترانزیت مسله حلول چې دا به هم پاکستاني مقامات په سادګۍ درته تمکین ونه کړي. نو زه فکر نه کوم چې په لنډ مدت کې کوم بل موس تغییر رامنځته کړي.
د کابل لپاره د پاکستان سرپرست سفیر عبدالرحمن نظامی په کندهار کې د طالبانو د کندهار لوالی سره کتلې دی. ویل کېږي چې نظامی د پاسپورت ویزو پر مسله خبرې کړې دي، خصوصا هغو کسانو لپاره چې د کرښې په اوږدو کې تګ راتګ کوي. آیا ستاسو په نظر دا د ډیورنډ کرښې د رسمیت پیژندلو یوه هڅه ده؟
زبر کوم چې پاکستان هڅه کوي له هر ممکنه لارې نه چې دي د کابل په مقاماتو باندې د ډیورنډ خط ومني. لکه تاسو په خپله پوښتنه کې وویلې، دا یو هماغه هڅه ده چې پاکستانیان په دې لاره هم هڅه کوي چې یو رقم په اصطلاح سند لاسته راوړي چې وګړي یو بل خوا په تېرېږي، نو باید د پاسپورت او ویزې سره تېر شي. چې زه فکر نه کوم دا ډېر عملي د اوږده 2000 کیلومتره خط چې د ډیورنډ په امتداد یا د ډیورنډ خط په نامه یادیږي وجود لري. هغه پاکستانی مقامات یا افغان مقامات کنټرول کړی شي. او زه فکر نه کوم چې کابل به هېڅ وجه دا رقم اندي ولري چې د خپلو وګړو دپاره پاکستان ته یا ډیورنډ خوا ته اوړېدل، یعنې بلوچستان او پښتونخوا ته اوړېدل، دا ومني چې هلته د پاسپورټ او ویزې مسله مطرح شي.
د پانتون استاد نصر الله استانکزای بوله ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په ایران کې د بشري حقوقو یو ډله وایي چې د ایران حکومت کډوال په ځنګړې توګه افغان ماشومان اړباسي چې پوځي خدمت وکړي. د دې ډلې اړوند د ایران د بشري حقوقو خبري اژانس هیرانا د یو راپور په خبرولو سره د ایران د حکومت لخوا له 30 کلونو د کم عمر افغان ماشومانو پر جذب او د سوریې جګړه کې د لشکري فاطمین په چوکاټ کې له دوی د استفادې په اړه اندېښنه شولې ده. سنا ککړ او نور تفصیل.
په ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو یو ډله وایي د ایران حکومت کډوال په ځانګړې توګه افغان ماشومان د مالي انعام او د قانوني استوګنې په ژمنو پوځي خدمتونو ته اړ کړي او د سوریې جګړې ته یې استولې دي. په ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو د دې ډلې په راپور کې چې دغې ډلې پورې اړوند د ایران د بشري حقوقو د خبري اژانس یعنې هیرانا لخوا خپور شوی راغلي، دغې ډلې د سوریې په جګړه کې له 30 کلونو د کم عمره افغان ماشومانو پر استخدام او کارونې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې په وسله والو شخړو کې له ماشومانو په ځانګړې توګه بیا په فاطمیون نښر کې د افغان ماشومانو د استفادې په برخه کې د ایران حکومت د اوږدمهاله چارې یادونه شوې ده. د ایران په راپور کې دغه شان راغلي چې دغه راپور له نړیوالو بشر دوستانه قوانینو یعنې د جګړې له قوانینو او د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونو یوه ټولګه ده او د ماشومانو په استخدام، روزنې او د جګړې سیمو ته د هغوی په لیږلو کې د ایران د ښکېلتیا ژورتیا څرګندوي. په ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو د راپور له مخې د دې راپور اصلي موخه په ایران پورې اړوند د پوځي او نیمه پوځي ځواکونو لخوا د راپور په ټکو د زیانمنونکو ټولنو په ځانګړي تمرکز سره د افغان کډوالو او ماشومانو سیستماتیک استثمار دی. د دې راپور اصلي تمرکز چې د لوی څارنوالۍ یعنې د بشري حقوقو د سرغړونکو اطلاعاتي بانک، ابتکار پاسداران او هیرانا خبري اژانس لخوا چمتو شوی، د جګړې په ډګر کې د ماشومانو په ځانګړي توګه د 30 کلونو څخه کم عمره ماشومانو د کارولو مسله ده چې ډیری افغانان او کله کله پاکستانیان هم پکې شامل دي. راپور زیاتوي چې ایران افغان ماشومان د فاطمیون او پاکستانیان د زینبیون په پوځ کې استخداموي. د دې ډلې موندنې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون په ګډون د ډیری نړیوالو قوانینو سرغړونې مستند او په نښه کوي، کوم چې د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومان باید استخدام یا په جګړو کې ورنه استفاده ونه شي. په ایران کې میشت یو شمېر افغانان ازادي ریډیو سره په خبرو کې وای له هغو کسانو سره لیدلی چې د ایران لخوا د فاطمیون په لیکو کې د سوریې جګړې ته استول شوي دي. یو له دغو افغانانو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
څه موده مخکې چې پولیسو نیولی او په تصادفي ډول مسره وکتل، مامور یو افغاني چې له پښو ګوډ و او مرمۍ خوړلې وه موټر ته پورته کړل. هغه وویل چې زه سوریې ته تللی وم او د فاطمیون په ډله کې وم. هغه یې بېرته خوشې کړ.
د سیاسي چارو پوهانو او پخوانیو افغان ډیپلوماټانو ازادي راډیو ته وویل هیڅ هیواد حق نه لري چې د بل هیواد د اتباعو ماشومان د دوی له مجبوریت څخه په سوء استفادې جګړې ته ولېږي. په روسیه کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او سیاسي کارپوه غوث جان باز وایي هیڅ هیواد حق نه لري چې کډوال ماشومان د خپلو هیوادونو په پوځ کې استخدام کړي او د ده په وینا د دې ستونزې د هواري لپاره باید ست نړیوال سازمانونه اقدام وکړي.
په دې ورستیو کې وقتاً فوقتاً دا اخبار رامنځته کیږي چې ځینې هیوادونه په شمول د ایران او پاکستان د ماشومانو څخه ګټه پورته کوي او هغې ګرمو جبهو ته لیږي. دا کار معمولاً هغه هیوادونه کوي چې حاکمیتونه ایدیولوژیک او استبدادي دي، معمولاً د مهاجرینو د مجبوریتو څخه استفاده کوي.
هغه ټینګار وکړ چې د بشري حقونو د دفاع مرکزونه په ځانګړې توګه د ماشومانو له حقونو څخه د دفاع بنسټونه باید په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونې او جګړې ته د هغوی د استولو په اړه دي نړیوال قضایي ارګانونه معلومات پیدا او مثبت هیوادونه او د هغوی واکمنان دې له ماشومانو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې له امله ځواب ویونکي وګرځوي. د ایران حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په سوریه کې د فاطمیون پوست په لیکو کې د یو شمېر افغانانو وژل کېدل تایید کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې ځینو ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې یو افغان چې د فاطمیون لښکر سابقه لرونکی جنګیالی و په سوریه کې وژل شوی دی. فارس خبری آژانس راپور ورکړ چې دغه سړی سید حمزه اولوی نومېده او د افغانستان په پروان ولایت کې زیږېدلی و. فاطمیون لښکر د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس یوه څانګه ده چې په زرګونه افغانان یې د سوریې جګړې ته استخدام کړي دي. د ایران د اسلامي انقلابي سپاهي پاسداران ډله د امریکا د بهرنیو ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله ده.
د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي افغانستان د ترهګرۍ په نړیوال شاخص کې شپږم ځای ته راکښته شوی. د دغه انسټیټیوټ د 2023 میلادي کال نړیوال تروریزم شاخص موندنې چې د چهارشنبې په ورځ خپرې شوې ښیي چې په 2023 کال کې د تیرو دوو لسیزو پرتله تر ټولو کمې ترهګریزې پیښې سوي دي. بلخوا ځینې کسان په دې باور دي چې د دغو پیښو د کمېدو علت دا دی چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي دي او دوی د تروریستي پیښو اصلي عاملان وو.
د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي له 2013 کال راهیسې د لومړی ځل دی چې افغانستان د هغو پنځو هیوادونو په ډله کې نه دی چې تروریزم ډیر ځپلی دی. د دغه انسټیټیوټ د 2024 کال د نړیوال تروریزم شاخص موندنې چې د چهارشنبې په ورځ خپرې شوې ښیي چې افغانستان د نړیوال تروریزم په شاخص کې شپږم ځای ته راښکته شوی. د دې شاخص پر بنسټ په افغانستان کې په تیر کال کې ترهګري د پام وړ کمه شوې او 2023 هغه کال دی چې د تیرو دوو لسیزو په پرتله په کې تر ټولو کم ترهګریز فعالیتونه شوي. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې په 2023 کال کې د ترهګریزو پیښو له امله 119 تنه وژل شوي چې په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یوه کال کې له 1500 څخه کمه دغه ډول مرګ ژوبله لیدل شوې چې یو 70% کموالی ښیي. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ ویلي په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې د تروریزم اغیزې د پام وړ کمی شوي، خو دا په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې په بشپړه توګه سوله رامنځته شوې ده. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې ځپلې او په ټول هیواد کې سوله او امنیت تامین کړی دی. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ دا هم ویلي چې په 2023 کال کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو زیاته مرګ ژوبله پلازمینه کابل کې د داعش د خراسان څانګې د بریدونو له امله رامنځته شوې ده. د کابل خار یو اوسیدونکي تابش وایي چې د تیر کال په پای کې د دې خار په لویدیځ کې د یوې ټوریستي پیښې په پایله کې د دغه کورنۍ دوه غړي وژل شول او یو تن ټپي شو.
زما د کورنۍ درې غړي چې دوی شهیدان شول او یو بل ټپي شو او تر اوسه لا هم نه دی ښه شوی. څلور پنځه میاشتې تیریږي لا هم له زخم کړیږي. دا یو داسې پیښه وه چې زموږ د کورنۍ غړي واخیستل. موږ ته ډېره سخته وه.
لبل اخوا د نړیوالې ترهګرۍ په چارو کې کارپوه عارف سحر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د تروریزم د پیښو د کمېدو لامل پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمني ده. دا وایي مخکې تر دې چې طالبان په افغانستان بیا واکمنان شي د ترهګریزو پیښو اصلي عاملین وو.
دا پرمختګ د تمې خلاف نه دی، ځکه چې په تیرو کلونو کې د طالبانو ډله وه چې نامیې رامنځته کړې وه. دوی د تیر حکومت په غړو او بهرنیو ځواکونو حملې کولې او دغه شانې د نشه یي موادو او انساني قاچاق او په ټولیز ډول جرمي اقتصاد کې لاس
درلود. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ ویلي په دې راپور کې د حکومت تونو او زورواکانو لخوا د جبر او تاوتریخوالي او دغه شان واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د دوی کړنې شاملې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې واک ته له رسیدو مخکې په تیرو کلونو کې د سلګونو خونړیو ځانمرګو بریدونو او چاودنو مسؤلیت منلی چې له امله یې زرګونه افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
facebook.com/azadiradio
د سیمې نړۍ په تحولاتو کې توده موضوع دا ده چې په داسې حال کې چې د اسرائیل لخوا کله بندې سوي غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره د نړیوالو هڅې ګړندې سوي، د سیمې ته په خوراکي موادو بار لومړني کښتۍ د ورنږدې کېدو په حال کې ده. د غزې شاوخوا 2.4 میلیونه وګړي پر دې سیمه د اسرائیل له لوري د جګړې له پیلېدو راهیسې سختو بشري مرستو ته اړتیا لري. په ځینو برخو کې د قحطۍ خبرداری ورکول سوی دی. دا هم تفصیل
پر 200 ټنه خوراکي موادو بار د هسپانیا یوه کښتۍ چې د سیشن بي پورز له قبرس څخه د غزې پر لور خوځېدلې د اسرائیل په جنوبي سواحلو کې ورو وړاندې تا کوي. بسپنه ورکوونکي هیوادونه مرستندوی ادارې او خیریه مؤسسې هڅه کوي چې د غزې اوسیدونکو ته خواړه ورسوي. دا د اسرائیل لخوا کلابندې شوي غزې ته د نړیوالو لخوا د مرستو رسولو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي په سیمه کې یو سمندري کوریډور پرانیزي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امنیستي انټرنیشنل او آکسفام په ګډون 15 سازمانونو پرون چهارشنبه په یوه بیان کې وویل چې د خوراکي موادو هغه مرستې چې په غزه کې د حواله لارې راغورځول کېږي یا په دې برخه کې د سمندري کوریډور د پرانیستلو هڅه کېږي، د ځمکې له لارې غزې ته د بشري مرستو رسولو ځای نشي نیولی، ځکه هغو اړتیاو ته په پام چې د دې سیمې 2.4 میلیون وګړي د خوراکي موادو له پلوه لري او آن په ډېرو سیمو کې خلک له قحطۍ سره مخ دي. دا مرستې ناڅیزي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه په واشنگتن کې وویل چې له یو شمېر هیوادونو سره کار کوي ترڅو غزې ته د سمندر له لارې د مرستو رسولو لپاره یوه همغږي رامنځته کړي. ښاغلي بلینکن وویل په دې اړه د قبرس، بریتانیا، متحده عربي اماراتو، قطر، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره خبرې کړې او له اسرائیل سره هم د دغه سمندري کوریډور په اړه کار کوي. هغه همدارنګه ویلي چې جرمني، یونان، ایټالیا، هالند او کاناډا هم د دغسې یوه کوریډور ملاتړ کړی، خو پرانستل به یې د ده په وینا ښایي یو وختونه سي. بلنکن دغه راز وویل چې واشنگتن د یوې داسې هوکړې لپاره هلې ځلې کوي چې له مخې به په غزه کې جګړه د یوې مودې لپاره درول کېږي او د حماس له لورې چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د نورو یرغملو د خلاصون لپاره لاره هواره شي. په داسې حال کې چې تر اوسه په غزه کې د یوه احتمالي اوربند څرک نه لګېږي، د دې سیمې تر ټولو زیانګالي اوسیدونکي حاضر دمه سیمې ته پر خوراکي موادو د بار کښتۍ د رسېدو لار څاري.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د افغانستان د معترضو ښځو خود جوش خوځښت د دې بنسټ د غړي منیجی صدیقی د وضعیت په اړه اندېښنه ښوولې چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې ده. دغه خوځښت په یو پرانیستې لیک کې چې د ملګرو ملتونو ادرس ته یې لېږلې ادعا کړې چې د میرمن صدیقی روغتیایي وضعیت ښه نه دی او کورنۍ ته یې آن د درملو د وړلو اجازه نه ورکول کېږي.
د افغانستان د معترضو میرمنو خود جوش خوځښت ملګرو ملتونو ته په یوه پرانیستې لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رالېږل شوې او د چهارشنبې په ورځ خپور شوې، د دې خوځښت د غړي منیجې صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په لیک کې راغلي چې میرمن صدیقي چې د 2023 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه او څه موده وروسته د څرخي پله زندان ته ولېږدول شوه، د نورو مواردو تر څنګ د طالبانو د مشرانو د عکس په سوځولو تورنه او په یو نیم کال باندې محکومه شوې ده. خو په لیک کې دا تورونه رد شوي او لیکل شوي دي هغه د جنسیتي اپارتاید پر ضد د مبارزې او د ښځو د بنسټیزو حقونو څخه د دفاع پرته هیڅ ګناه نه لري. د خوځښت غړي لیلا بسیم په زندان کې د منیجې صدیقي د وضعیت په اړه وویل:
زنی که بخاطری
هغه میرمن چې د خپلو حقونو او د افغانستان د ښځو د حقونو لپاره پورته شوی و، اوس د سرخی پوله په زندان کې په ناوړه ډول شکنجه کیږي او خورا بد وضعیت کې ده، او ترې بدتره ده چې کورنۍ ته یې هم اجازه نه ورکول کیږي چې د هغې د روغتیا لپاره درمل یوسي.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت په لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتل شوي چې په دې اړه مسؤولانه، عملي او بیړنی اقدام ترسره کړي. همداشان د ښځو او بشري حقونو فعال ترنم سیدی وایي که د طالبانو د کړنو په وړاندې بیړنی اقدام ترسره نشي، په افغانستان کې به د بشري حقونو ناورین رامنځته شي.
اگر برای این وضعیت بد
که د دې ناوړه وضعیت لپاره کوم اقدام او ګډې کورنۍ او نړیوالې هڅې ترسره نشي، د دې وضعیت پایلې به ډېرې وحشتناکې وي.
وضعیت بسیار وحشتناک خواهد بود.
موږ غوښتل د خوځښت د ادعاو په اړه د طالبان حکومت نظر هم ولرو، خو ویان یې زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې تولونیوس خصوصي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویلي وه چې د ښځو د حقونو فعاله منیجې صدیقي او د زده کړې دوه نارینه فعالان صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمي د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شریکړنو په تور نیول شوي، د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل بیا د دوشنبه په ورځ د دوی لپاره د عدالت غوښتنې د کمپاین په دوام کې د دغو فعالانو نیول خپل سری بللي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د دغو فعالانو پر ضد هیڅ اسناد نه لري، خو بیا هم دوی په بند کې ساتلي دي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی کړنلارو منتقدین ګڼ شمېر معترضین او فعالان ونیول او بندیان یې کړل، چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشي خو ځینې لا هم په بند کې دي.
د بی پولی خبریالانو سازمان RSF د طالبانو له مشر هبت الله خونزاده غوښتنه کړې چې په افغانستان کې پر رسنیو ځپونکو اقداماتو ته د پایتخت کښېږدي. د سازمان د چهارشنبې په ورځ په اعلامیه کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې د بندیزونو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده.
د بی پولی خبریالانو سازمان RSF د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو زیاتوالي ته اندېښمن دی. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې د چهارشنبې په ورځ د خبریالانو په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د حجاب د سختو قوانینو وضع کول، غږیزو او تصویري رسنیو ته د ښځو د لاسرسي محدودول او طالب چارواکو څخه د فلم اخیستلو د ممنوعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د بی پولی خبریالانو سازمان د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده څخه غوښتي چې دې ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي. د سازمان د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د نویو بندیزونو خبره هم کړې او خبرداری یې ورکړی چې د فبروري په میاشت کې په ځانګړي ډول پر رسنیو بندیزونه ډېر شوي دي او دا وضعیت کېدای شي چې د افغانستان نورو برخو ته هم پراخ شي. د RSF د راپور له مخې د روان کال د فبروري میاشتې صادر شوي فرمانونه ښیي چې د افغانستان په سویل کندهار کې د طالبانو والی د سیمه ایزو طالبانو د انځورونو خپرول منع کړي دي او د افغانستان په ختیځ خوست کې د دې ولایت امنیه قمندان رادیوي خپرونو ته د ښځو پر اړیکه نیولو بندیز لګولی. په دې راپور کې دغه شان زیاته شوې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وزیر په پراخه کچه او ملي سطحه د ښځو پر پوښښ او جامو بندیزونه ډېر کړي او ښځینه خبریالانو ته یې امر کړی چې تور حجاب واغوندي داسې چې یوازې سترګې ښکاره شي. ښځینه خبریالانې هم سره له دې چې د بندیزونو له ډېروالي شکایت لري وایي چې جنسیتي تبعیض او اطلاعاتو ته نه لاسرسی یې هم نن سبا له مهمو ستونزو څخه دي. دوه ښځینه خبریالانو چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
ویل شوي ځینې خپرونې چې ښځې پر مخ وړي سړی باید هغو کارونو کې مداخله ونه کړي. جنسیتي تبعیض شتون لري. خبریالانې ډېر کار کوي خو معاش ډېر لږ ورکول کېږي. هماغه کار یو نارینه وکړي ډېر معاش ورکول کېږي. ځینې رسنۍ خو ښځه خبریاله له قرارداد لیک پرته په کار ګماري. اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې هم تعبیض شته چې خبریالان اطلاعاتو ته لږ لاسرسي لري او کله کله نوي او تازه اطلاعات دوی ته نه ورکول کېږي.
هر خانم که با نهاد یا با رسانه کار میکنه
کومه خزه چې غواړي په ولایت کې کومې رسنه سره کار وکړي لمړی باید له طالبانو سره په همغږۍ د اطلاعاتو کلتور له ریاست څخه یو مکتوب راوړي چې د چاره کې خزی نه دی بریالی شوی او مکتوب یې نه دی راوړي دوی سړی ګمارلی
او ان استخدام نمودن فعالیت خود آغاز کرده ولی بانوانه تونستن به خاطر نبود مکتوب.
د دې ترڅنګ یوې بلې خبریالې چې نوموړي هم د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
مخکې د ښځو سره د مرکو په وخت کې هیڅ ستونزه نه وه، خو اوس اړ یو چې بکس کې ځان سره یو بسته ماسکونه ولرو سو د مرکو پر وخت یې وکاروي او په ټوله هیڅوک خبرو ته نه راضي کیږي. په ډیر سختۍ له لسو کسانو یو نفر راضي کیږي.
دا
په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک دایمي استازي وایي چې افغان ښځینه خبریالانې هر ورځ رسنیو ته د محتوا د تولید لپاره د ظلم پر وړاندې مقاومت کوي او خپل ژوند په خطر کې اچوي. د دې بنسټ د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې له ځینو خبریالانو سره په یوې ناستې کې دې موضوع ته اشاره کړې چې نړیواله ټولنه څرنګه د طالبانو په حکومت کې ښځینه خبریالانو له کار ملاتړ وکړي. له رسنیو د ملاتړ نړیوال بنسټ IMS مسؤولې وحیده فیضی چې د غونډه کې برخه لرله ازادي راډیو ته وویل
د مرسته کوونکو هیوادونو او بنسټونو چې د غونډه کې ګډون درلود ټینګار پر دې و چې باید له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د ښځینه خبریالانو له یو نوی نسل چې په افغانستان کې تخنیکي او مالي مرستو ته اړ دي مرسته وکړي.
خو په همدې حال کې د آر ایس ایف د راپور له مخې له هغه راهیسې چې طالبان د 2021 کال په اګست میاشت کې افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل، دوی پر خبریالانو په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو ګڼ محدودیتونه ولګول او د رسنیو ازادي په شدت محدوده کړې ده. د دغه سازمان د اعلامیې له مخې افغانستان د 2023 کال د رسنیو د ازادۍ په نړیوال نوملړ کې